د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د زما حق دی پروګرام خبریږي چې کوربنه ملالۍ بشیر ده. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دروتی شي د څرګندونې بېګاش په افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړه کړو چې امریکایان پر ناحقه نیسي. تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د امریکا استازي همداراز وویل متحد ایالات د داعش ډلې د خراسان څانګې له پلوه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شي پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو لپاره د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د افغانستان د روغتیايي زده کړو په انسټیټیوټونو کې د ښځو پر تعلیم بندیز به ناوړه پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ عمان ته ورسید. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو عمان له څو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د روان کال په وږي میاشت کې ویلي وو چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت بیا پرانیستل شوی دی او چارې د طالبانو د حکومت استازی سنبالوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 1200 میټریک ټن مواد پکې بار دي په تورخم او پېښور کې ایسارې پاتې دي. دبلیو ایف پی په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي د مرستې په داسې حال کې ایسارې پاتې دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره په لویدیځو او جنوبي سیمو کې د درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د دوی څېړنې روانې دي څو د هغو خلکو شمیر معلوم کړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیلو پوځ وایي چې تیره شپه د سوریې په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغو ځایونو بمبارۍ کړې دي چې وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیلو د سوریې په قلمرو کې پر پوځي تاسیساتو د حملو په دوام همداراز هغه کشفي تجهیزات په نښه کړي دي چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. د سوریې کورنیو رسنیو پرون هم راپور ورکړ چې اسرائیلو د دې هیواد په جنوبي ولایت درعا کې سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو د بشار اسد رژیم له پرزیدو وروسته په سوریه کې د پوځي تاسیساتو د لمنځوړو لپاره پرله پسې هوایي حملې کړې دي. او یو تازه راپور ښیي چې د نړۍ ډیری خلک ناولې هوا تنفس کوي او یوازې په سلو کې 19 ښارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوند تګلارې په پام کې نیسي. په سویس کې د دیرا د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یو څیړنه کې چې نن خپره شوه د نړۍ په یو سلو 18 ښارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې له 40,000 سټیشنونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ وایي د چاد، کانګو، بنګلادیش، پاکستان او هند هوا تر ټولو ډیره ناولې ده. د راپور له مخې په هغو نهو ښارونو کې چې د هوا کیفیت یې تر ټولو خراب دی شپږ یې په هند کې دي او په سر کې شمال ختیځ برنیهات ښار دی. څارونکي په دې باور دي چې د نړۍ د ښارونو د هوا د ککړتیا اصلي کچه ښایي تر دې ډیره خرابه وي، ځکه په ډیری ښارونو کې د هوا د کیفیت د معلومولو سټیشنونه نشته.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق د تشریح غلاست زمل علي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو بخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00420023 111 00 111. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنې له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ ملمنې لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په داز محق تخ پرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده، او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنې له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و استید دی خبرونه لپاره. په لومړي سر کې که تاسو په دې برخه کې مشت خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي؟ په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبري وکړي.
ډېره مننه زم خپلواس سره تاسو ته سلامونه ولیکي، او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د ښځو نړیوالې ورځې، د پیوستون نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوستا بالخصوص د افغانستان مبارزو خوستا ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چرڅه واشي، د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزا قاضی یعنی زما معلومات په 1908 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولټي ته، شریعت ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد ښځې په قضا کې مقرر شي، او د هغې نه راوسته چې مجاهدین راغله بیا په کورو شي د ښځې قاضیانی، او کله چې بیا طالبان راغله خو بیا ټول ټولې ښځې په کورو شي. نو د 2001 نه تر 2023 پورې د ښځینه قاضیانو هم ډېر پرمختګ وکړ، او یو شمېر ډېرې قاضیانې ښځې په قضا کې مقرر شوې. خپله په عدلي سیستم کې دا ښځې تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي دوی مقرر شوي. نو د ښځینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی په یوه ټولنه کې، خصوصاً د ښځو دپاره. کله چې ښځینه قاضیانې شتون ولري په قضا کې، نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تللی شي هلته خپل قضایه حل ویلی شي. د مثال په ډول ښځینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په هکله دي، کور کې د تاوتریخوالي په هکله دي، یا هم د جنسي تیری په هکله دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کښېني، په خلاص زړه دوی د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلی، نو دوی مجبور دي چې یا خوله پټه کړي، یا هم د نارینه وو لخوا تهدیدېږي په ځینو مواردو کې. هغه نارینه دي، هغوی نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي یا دوی د خپل حق ورکړي. که چېرته یوه ښځینه قاضي وي، نو یوه ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورزی ورسره کښېني، خپله ستونزه خپل مشکل ورته بدون دین شتري وشرمېږي، من حیث د یو امجنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی، یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې، یا ما سره خشونت کېږي، یا تاوتریخوالی را سره پور کېږي، یا د میراث حق څوک نه راکوي، یا مې لورونه حق نه راکوي، یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي. خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې، مثلا په شورای عالي کې، موږ ښځې ولرو. ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله، مګر هغه نشو کړی تر اخره پورې د پارلمان رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي. او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهوالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي، سخته په دې ده چې موږ کله وایو چې عدلي سیستم باید متوازن وي، په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنی چې هم ښځې باید په شرکت ولري، هم نارینه، تر څو عدالت پلی کړي. او که چېرته یوازې نارینه وي، نو عدالت نه پلی کېږي، او کوم حقونه چې باید ښځې ورته لاسرسی پیدا کړي، هغې ته لاسرسی نشي پیدا کول.
ش ډیر مننه اغلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تری ویلند د می ورسته به بیرته تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. د ښځینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه اغلی نظیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوې ده. اغلی نظیره جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی. د ښځینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره ښځینه قاضیانې څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه عزتمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او بښنه غواړم چې لږ ځنډ شو زما په وسلیدلو کې تاسو سره. او لومړی غواړم چې نن د مارچ 10 نیټه د ښځینه قاضیانو نړیوال ورځ خپلو همکارانو ته مبارکي ووایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنې ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولی دی، او دوی په هر ډګر کې کامیابی راغلی دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایي سیستم کې دی کار کوو، او دوی ته زمینه مساعده وه د فعالیت، نو په دغه وخت کې دوی تر هر چا ډېر زحمت ایسته دی، مهم رول لوبوه. او واقعا د دوی شتون په قضایي سیستم کې اړین او باارزښته هم و، ځکه چې په یوه ټولنه کې لکه څنګه چې ښځینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډیرې برخه تشکیلوي، او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور په څیر ډیر مهم رول لري. نو خدي د ټولنې په ستونزو باندې، د هغې په مشکلاتو باندې اړخ باندې ډیر ښه پوهوي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي، دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی، او دوی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي، او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کېږي، چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډېر زیات مهم رول لوبولای دی، او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډېر زیات زیار وایسته، هڅه وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمند رول ولوبو، او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه مې پوښتنه ده، مخکې تاسو یادونه وکړه چې د ښځینه قاضیانو کار څومره مهم دی د یوې ټولنې لکه افغانستان غوندې ټولنې لپاره. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې د عدالت د تامین په برخه کې، او دا چې د طالبانو له راتګ وروسته د ښځینه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو موږ ته وایست، او دغه چې مخکې چې کله تاسو د ښځو سره کار کاوه، تاسو د دوی څخه اوریدل، د ښځینه قاضیانو کار څومره د نورو ښځو چې د لکه تاسو چې واوریدل، اغلی صافی هم یادونه وکړه چې د تاوتریخوالي سره مخامخ ښځې چې د دوی په برخه کې ښځینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې تر څنګ شایي ښځینه څارنوالان هم یادې کړو چې د هغو کار هم همدومره اهمیت درلود. ستاسو په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایئ، ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو ستاسو څخه واورو.
ډیر زیات مننه خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کول یوازې په قضا کې نه وي، په قضا کې وي یو ډیر زموږ خپلې سرنګوالۍ کې وي، مدافع وکیلان وي چې خلکو لپاره چې د نشکول وکیل ونیسي، د کومک او سر کول د کیسونو محتوډل دپاره، حقوقي مشاورین وي، حقوقي مشاوري ورکولې، حتی د قانون جوړونه کې کومک کولو، یعنی په هره برخه کې دوی فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله، او رضاب سکوتو کې یوازینه دا چې د افغانستان ټولو ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی، او د خپل هغه حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي. موږ تاسو په یو شمېره هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي، نو هلته دوی نشي کولی چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي، او څنګه محکم چې د سړي په حق فیصله کوي، هغسې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خپل خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه ولري، نو قضا فکر نه کوم هغسې فیصله چې د سړي په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي، دغه یوه جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم و، د څارنوالانو چې یو خو موږ تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد خپېږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنسه، زما خور یا زما مور څه ستونزه لري، او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی وکولی شي عدالت صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کی چی کم توپیر دی ښځې او د نارینه تر منځ وشي په عدالت کې. دا کار یوازې هغه وخت تامینېږي چې هلته ښځې قاضیان اوسي یو، او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هېڅکله فکر نه کوم که د یو خور نه رشوت غوښتنه وکړي یا کوم سلام غواړه چې دا سواله کې کار کوي د خپل خور نه د خپل یو امجن سره رشوت غوښتنه وکړي چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړه یا مته رشوت راوړه یا نور غوښتنې دانه ولري. موږ لیدلي دي چې اکثر وخت چې ښځې مثلا ځینې کیسون لري په دغې کې په محاکمو کې مخکې دی چې خپل مېړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو وکیښي، بیا ورته وایي چې راش ما سره نکاح وکړه، دنه به د خلاص ما وکړه. داسې په لسګونو قاضي ملګري دي چې ښځه ښایسته وي، ځوانه وي، نو اول سره وال یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دی چې قاضي خلاص شي. یعنی که دا هغلته ښځه اوسي دا مشکل حتما دی نه لري، یو خدا چې دا مجبوراً ده دې ته چاته باید رشوت ورکړي، دا مجبوراً ده چې هلته دی نه نور غوښتنې وشي، دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي، او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې د حق دی یا کومې ستونزې نه چې دی ورسره مخ ته هغه پرېږدي او په کور کښېني او لاړه نه شي وېرېږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې، په سرموالۍ کې، حتی په پولیسو کې، په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی. خصوصاً د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو پوهیږو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري، او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته، نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدې کې دوه مراجم کوي، یو مرا ته یا یو مفتي ته یو چا ته ځي په قضا کې، نو هغو هغه شي اکثر هم فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله، مننه ډیره اغلی خوګیانی. اغلی صافی ستاسو څخه به بل پښتنه وکما، کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه، ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسیدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمالانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړي. کله چې تاسو له دندې استل کېدلست، دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسی؟ او آیا تاسو کومه ټولنه لرئ اوس د مدافع وکیلانو یا د ښځینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لرئ هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2021 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل، پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې استناد وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل. دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل، او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي او د دوی د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي، او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بله، خوشبختانه موږ یوه عمومي ټولنه د افغانستان د قضاتو لرو چې په هغې کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یوه ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري، او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو خزینه قاضیانو وشو کولای چې په خوندی توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینې اوس هم په دغه هیواد کې د دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کوم چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د خزینه قاضیان لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د خزینه قاضیانو په فکر کې او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ښه اغلی ساپی، یو بل پښتنه به هم ستاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګڼ شذینه قاضیان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی ستاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالته څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ شذینه قاضیان همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمیر له خپل کورنۍ سره حالت شتون لري، ولی په ډیر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې د ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم د امنیتي ستونزې، امنیتي ګواښونه کېږي او د کچېرې دوی هغه خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي، دوی سره ډېر زیات د انتظار لري بد چلند وشي او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او دوی د خپل د هویت د نوې افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډار هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا د ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تعداد سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره په تماس کېږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات دردمند دی د دې د قصې چې ترې اوري.
ښه اغلی ساپی، که تاسو ته دغه معلومات وي چې په افغانستان کې څومره د ښځینه قاضیانو شمیر څو و او اوس مهال څومره کسان یې هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وي چې زموږ د اورېدونکو سره یې شریک کړئ.
په تېر نظام کې خو د ښځینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت د نړۍ هر هېواد ته ډېر و، پښتو زموږ همسایه هیوادونو که اصلا خزینه قاضیان شتون ندرلوده، ولی په افغانستان که خزینه قاضیان هم فعال ونده درلوده لپا قضای سیستم که او همه تیدار دیرو تقریبا 203 او یا تنه خزینه قاضیان من درلوده لی او در خزینه قاضیان دکارم یا منظم طوله ندرلوده لی او دی پا مختلف و محاکمو که مختلف و برخو که فعالیت کهو.
ش ډیر مننه اغلی صافی، زبه بیرته تاسو ته راسم. اغلی خو ګرنی تاسو خزمه پښتنه دغه دلکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبان واک تر لاسه کړ هغه مهال زندانونه مات سول او ګرن شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغه هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغه کې د جرمی قضیه هم وي، د شذو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي او بلابل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې شذینه قاضیانو هم ځنی حل کړی وي، ستاسو په نظر دغه ورسته له هغه چې زندانونه مات سول د شذینه قاضیانو ژوند د څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیره زیاته مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډېر د قضایاوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او خوشحال کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې زموږ خویندو کار کولو، لکه مثلا د ماشومانو په محکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې لپاره په دغس محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي او ښځینه قاضیانې د کار کولو. نو حتما دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي، او هغه مړي شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان راویسته، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلودل دوی د ځان سره راویسته. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش $1 او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینه ورته نشته، ټول خصوصه نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي، د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوښتنو کې چې دوی تصابې نیسي، هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمین وو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي، او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغه هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یا یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنی دا د دې امکانات نه چې دوی سره جوړ شي، نو دوی بیل کړي دي یا بیل شوي دي سره، هغه سړي د ځنه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده. هېڅکله شرکال وروسته د ځنه نه وځي په دې لټه کې چې زه څنګه مثلا د قاضي یا دغه سره غواړم چې د قاضي مختبر دا پیدا کړم، خپل غږ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بله کړې ده، یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغسته، یا ماشوم سرپرستي رانه اغسته. دا ټول هغه ځای دي چې نن د موږ قاضیانې ته نه د مسله په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې مله خپله اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره، او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ته ګواښونه کوي، دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنې خویندې چې دي مونږ په افغانستان کې پاتې دي، اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شل کاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هغه مابس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دو په هغه کېږي، او بېرته دو راځي، واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخته.
مننه اغلی خوګانی، زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غل آزادی رادیو اوري، د آزادی رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړلی دی، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم، مهرباني وکړي، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم خورجان تاسو استاد ملمنو او ټول او دې دوه کې هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخیم د زابل ولایت.
وعلیکم السلام. تو خیر صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د ښځینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څه ووایاست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې ښځې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نسي کولای د نارینه وو سره راکړه ورکړه یا معلومات ورسره شریکي یا د هغو سره کار وکړي چې ښځې هم په دغه سیستم کې شامل وي، ستاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د ښځو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په د ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه ایسي هغه، نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي بزامي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضاوو محفل ته راحضرې شي او قضا وکړي. او زما د محترمې میلمنې څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسو څو کاله درس ووایو؟ او تاسو یوازې د زنانه و قضې و دسې مطرح کولې، خلاصولې و حل کولې؟ نو په یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوه کوم نارینه وو سره هم و؟ او تاسو دارالافتاء هم ویلی ده کوم نه ده ویلی؟ او که تاسو جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې وي له محترمې قاضي صاحب څخه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکی که سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډیر خوشاله سم چې تاسو له ډیرې مودې مستاجه غواړئ د خورکۍ. دا ډیره مده نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي ملالی بشیر خور چې روژه مبارکه میاشت ښه په خیر.
ډیره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژه هم ښه او په خوشحالي باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت ستاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
ملالی بشیر خور، بالکل ډیر ښه موضوع مټاکله ده. خدای مو خوشاله کوي. سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه ملالی بشیر خور، واقعا ښځینه قاضیان خو هم خورجانې ښه دي، خو دا د قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورجانې، دلته چې موږ ورته ګورو زه فکر نه کوم چې زما خوندې دي هغه مثال د خبرې سر ته ورسي، ځکه دا قضا چې د ملالی بشیر خور دا ډیر دغه پرهیزګاري غواړي، تقواداري غواړي. زما زړه ته نه ویږي چې زما خوندې دي دغه نه مثال د خبرې تقوا او دغه ولري چې دا د قضاوت غته دي امادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې د ملالی بشیر خور مهمې دي، په دې ګوره یو ښځه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته دا خپل عالمي سوالي، اوس که دغه قاضي تر څنګ لاندې مثال یو بل ښځینه قاضي هغه ته خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، ښځه ته حال ویالي سي، نارینه ته خورجان نه سوالي. دغه لپاره ډېرې مهمې دي او اړتیا ده باید حکومت دغه ته زمینه برابره کړي. او داسې چې یو ښځه قاضي ملالی بشیر خور، زما زړه ته نه لویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثاله قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډېره سخته دغه لري خورجانې.
ښه، اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې ستاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به ښځه ونه کړای سي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وایي بیا به نو میلمنو ته ورسو.
خورجانې داسې دي چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان وینو، دا زموږ په ولسوالیو په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي دا نارینه قاضیان دي، ته په خدای باور وکړه چې یو مسله غواړي پسې سرګردانه چې دا وستره کم کې ډېر ډېر کتابونه پسې ګوري، ډېره مطالعه پسې کوي، کوشش کوي چې د چا حق په بل یو ونخوري. د ښځو دغه چې دی خورجانې رول په دغه ځوان کمزورې دي، که داسې دیني زده کړې خور کړي، مثال د خبرې ډېرې زده کړې کړي، مثال هغه زمینه ورته برابره شوي، څه معلومات حاصل شوي، ورته هغه خور بیا تر یو حد اندازې وکړي. نور داسې زموږ خوندې ستا خورجانې ګوره، اوس مثال د خبرې زموږ یو خور ده، ډاکټري کوي چې خورجانې د پولیس جوړېدای شي، لیکن قضاوت په دغه نسي کوي خورجانې، چې دا بېخي ډېر مسؤلیتونه دي. زما خوندې چې دي عاجز دي، زما په فکر وګمان دا به سرته نه ورسي.
ش ډیر مننه اتل سپ تاسو د نظر څخه او دا چې تاسو مرتزنګ راوهي تاسو د وخت څخه ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مرغ له ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې خبرونه د ما حق دی روانه ده اغلی خو ګانی تاسو څخه به ورسته پښتنه وکم اول به صافي سپ تاسو تراسم دغه تو حساب چې کوم پښتنه وکړه تاسو څخه دوی ول چې تاسو آی خپل زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې او دغه د زده کړو تاسو چې کوم څه کړې دي دغه اساس پر څه باندې وو فکر کوم چې هم دغه څه ویل مهرباني وکړئ
بالکل ما د ضرور پښتنه یاداش کړم ځان سره اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی نا امید نشي د کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خپره ده دغه به حتما یوه ورځ له منځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي زه خپل تجربې ته استوایم زه د افغانستان یو هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنۍ دوه ځلې قرباني یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوسته وای هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل وروسته لدې چې د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسېده نو تاسو ما غږ لرئ؟
بله موږ تاسې اواز اورو مهرباني
نو کله چې د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسېده ما او مکتبونو دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې زه او زما هم زول نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسم پورې دوم سنف مکتب شروع کړ او تر دولسم سنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې او وروسته لاغه د کابل په هنتون شریعت او پنځه ته کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کولو وروسته او کله چې د کابل په هنتون د شریعت پنځه څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضاتو لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو ستاج لرو دوه کلن ستاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاتو لپاره د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او د قضا په رشته که می تخصص واخسته و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی په فرمان بندی د قاضی په توګه په لومړی ځل په فامیلی یا کورنۍ محکمه کې دندی ته شروع کړه او بیا هم دستی په بیلابیلو محاکمه که می دنده تر سره کړه په سر محکمه کې په تجارتی محکمه کې تقریبا څو کلونه می په بیلابیلو محاکمو کې د قاضی په حیث تر هغه ورځې چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه د دې ورور پوښتنه دا وه چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کچې پورې په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر وو او همداسې مدنی محاکمو کې تجارتی محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه وه هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو او د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو او دې هم یو خاص محکمه درلودله چې دلته هم زمونږ همکارانو دنده ترسره کوله. او د دریمه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زمونږ لپاره ځای و کنه. د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینه لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زمونږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و ځای نه و د دې لپاره. ولې زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دارالافتاح کې، او دې د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې کامل توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړې هم و. او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو شاید دا زمونږ ورونه هم زمونږ سره ومني، زمونږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په ښوالي کې په کیفیت کې کم نه و.
ډېره مننه آغلې ساپۍ. بله، ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
ملالی جان، زمونږ بل رور هم پښتنه درلودل چې د پښتنې یو قسمت یې خو زمونږ د بل رور پښتنو سره شباهت درلوده. فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت یې دا و چې ویلي چې ښځینه نشي کولی د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ یو مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولی شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه را منځته کړي، او دغه نارینه قاضیان هم شکل ټولنې ته تقدیم کړي، دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارلې دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ او زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتو نه متاثره دي چې د فقهي پخواني علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې ښځینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي. او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي، او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي، او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه وو تر حده نه ووځي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي، په خاص مواردو کې. البته په کوم مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامېدای شي، دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر و ده پخوانی طولنه نه، په هغه شرایطو که په هغه طولنه که چه تو سال کال مخی و ممکن در نظری محل ده تطبیق درلوده، ولی فیلم په ننانی نرهی که خزی ده نارینه و سره ده هر لحاظ ده زان برابر کرده او ده د پوهې له لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت له لحاظه، د نارینه سره سم برابر دی او دی کولای شي چې دغه درون مسولیت له دوی څخه ووزی. او په همدې دلیل چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډیره موافقانه هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامیږي.
بله ډیره مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره یو بل اوریدونکی هم سته، د دوی خبره به راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم علی جان، سلامونه احترامات قبول کوم، سلام ورېږم د کندهار څخه، یو سلام جتو صافی وړاندې کوم د زابل کې. او دا غرابه سستاس موضوع ته سجی خوندی بزام قضاوات دی تدیر گران تمام سخوری که دا خدا دا پیکی پی کتابو باید یا گایی ولری تا قرآن باندی باید مکمل قرآن شریفانی دی یا گایی ولری دا دوا پا حدیث باندی باید یا گایی ولری دا فقط درانه مسائل دی دا بدی سنگ دا قضاوات بکی.
بله ډیره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. تاسو پښتنه مې واخیسته. غلی خوګیانی، اول خو د اتل صاحب د پښتنې په اړه باندې غواړم تاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شایي دی یا خو مطلب یې بل څه و، د تقوا لفظ یې دوه وارې وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپل هغه پښتنه تشریح کړي او دلیل ووایي چې ولې دی دغسې فکر کوي، بیا هم هماغه پښتنه یې په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویل چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر درون ته نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پوښتنه کې هم همدغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې ښایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولی. زه غواړم چې ستاسې پام ودې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنی څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما راواخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنا ده چې د دغه تعریف لمخې یا د دغه چې تقوا یعنی څه شی، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنا دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي، او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوه زموږ د اورېدونکو پوښتنه. بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي، لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته، او دنیا ډیره پرمختللې ده اوس، د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګیانی؟
ډیره مننه جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسؤلیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې موږ محاکمو کې کاروو د هغې د مخې فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنا هر فیصله چې کدارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابره فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي.
نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او رغېده خبرېږي، سوچه دي خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې بېرېدونکې دي نسبت نارینه وو ته، ځکه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي، تفسیر سره احادیث بیا د یاد کړي دي، پوهېږي، مګر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي، مقابل کې دي یو طرف را د پیسو تقاضا کوي، پیسې اخلي یا رشوت اخلي، نو دلته تقوا څه مانا، دلته پرهیزګاري څه مانا؟ چې ته رشوت اخلي ته لاړ شه محاکم کم، دا اوس څه حالت دی؟ لاړ شه سنوالۍ کې وګوره چې دا اوس څه حالت دی، په دې نظام کې څه حالت و؟ یعنی دغه فساد ټول نارینه و کول، ښځینه یې نه کوي. نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي هغه هم دا چې ښځې زړسواندې دي، مهربانه دي، دې کې شک شته؟ اول خپله چې یو ښځه یم، زړسواندې، مهربانه یم، او چې کله د حق خبره راشي او حق وي، نو چې بیا هر څه وي، بیا غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي. نو شاید دو په دغه باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي، خو زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی، در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی، با کیفیته کار یې کړی دی، او هېڅکله ما تر اوسه نه دي اورېدلي چې یوه ښځه قاضي هم چوپ شوې بودی وي چې باید خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې، یا یوه څارنوالۍ داسې قاضي مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنې بچارنې کړې وي، دا خپله پرهیزګاري ده، ځکه چې تا ځان د پیسو نه وساتلو، تا ځان د بډې رشوې نه وساتلو، دا خپله تقوا او پرهیزګاري ده، او فقط د خدای نه وېرېږي او د حق طرفداري دې وکړي او عدالت تامین کې د خپل لوی پرهیزګاري ده. نو زه د ورور سره په دې خبره مخکنه ختم، ځکه کوم کار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي، او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی، د انسان لپاره دی، که ښځې وي که نر وي، کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامی معلومات ولري، نو خزینه هم کولی شي چې خود اسلامی معلومات د انټرنیټ له لارې نه، د نورو کتابونو له لارې نه لا پراخه کړي، خو بیا هم د دوی د معلوماتو لپاره زه ورته وایم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي، هغه ټول د شرایط په رڼا کې دي، او هېڅ داسې کوم کار نشته چې د خلاف د شرایط هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي خلاف د شرایط. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم، ګرچې دا چې خپل نظر دی، د دو نظر دی، متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي، ښځه نشي کولی، ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیږي، نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی، ښځه کولی شي چې پلوره شي، د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی، ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي، د اعصابو جراح اوسي، د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی. په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي، دین معلومات باید ولري، او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپله ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي.
د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیانې اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول، خپل رول بیا هم ولوبوي؟
مننه. زه اغل غواړم چې د اغلی خوګیانې د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم، هغه دا چې د دې پر ځای چې ووایو چې ښځینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي، راځئ چې دا ووایو چې د ښځینه په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانی وویل، زموږ ښځینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي، او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دی نشي کولای چې په خپل علم باندې، په خپل پوهې باندې فیصله وکړي. یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې په هغه باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، مونږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي. بله، من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او هغه خپل نیمه افغانستان